السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. اخوا د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو تند غبرګون ښودلی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په قطر کې د سولې پرونی خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې او تمه ده چې نن بیا خبري وشي. په کاپیسا کې افغان ځواکونه د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژلو خبر ورکوي او شایي سر لننه اروپایي ټولنه او امریکا د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن یا سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې وشي. د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی او طالبان وای د دوشنبې د ورځې په غونډه کې هم پر اجنډا بحث وشو. د افغان دولت د پلاوی د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو بې نتیجې پای ته ورسېده. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د طالبانو د پلاوی یو غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسني حکومت ادامه د مذاکراتو خنډ بللی ده، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې واک ته د رسېدو یوازینۍ لار ټاکنې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی. افغان ځواکونه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې نن یې خپره کړه وویل د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي او یولس تنه یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کاله بند محکوم شول. د پروان د شهري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قنداغه او دستګیر د بګرام پولیس والي کې د سري سياد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغوی تښتیدلی دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. زیمبابوې اوس بیټنګ کوي. څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ څلوېښت منډې یې کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټول لوبغاړي په د یو سلو یو دېرش منډو په جوړېدو وسوځېدل. دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې. په چې افغان کپتان اصغر ستانکزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. د افغانستان په لوبډله کې څلور نویو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. د سر لوبغاړی عبدالملک، د منځ بیټسمن منیر احمد او رو توپ اچونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبیشي. د راشد خان لاس ټپ شوی دی. تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکس نوال نه زندانی کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
موږ له ډېر نږدې له اروپایي ټولنې سره کار کوو. له خپلو همفکره شریکانو سره د بشري حقونو او د روسیې په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د ښاغلي نوال نقاضیه او د ده تر نیول کېدو وروسته د خلکو د نیولو مسأله هم پکې شامله ده.
بل لور ته د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسیې د قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د نوالنی په نیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووید 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2 لک ډوزه ورسېدل. سلواکیا له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک واکسین د اخیستو تړون کړی دی. د دوشنبې په ورځ د دې واکسین د لومړۍ برخې تر رسېدو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم ایګور ماتویچ وویل
دا 2 میلیونه ډوزه واکسین به له 1 میلیون سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي. موږ به د شوي تړون له مخې 1 میلیون ډوزه واکسین ترلاسه کړو. بیا به په می او جون میاشتو کې 1 میلیون ډوزه نور ترلاسه کړو.
سلواکیا له هنګري وروسته د اروپایي ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کرونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي. د اروپایي ټولنې د درملو د مؤسسې له لورې لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تصویب شوی. داو خبرونه
کا کولی شي خبرونه د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلې او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی، افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ملت د دولت د ځواب ورکونې په پروګرام کې وغږېد او ټینګار یې وکړ چې پولیس به له جنګي ماموریتونو راګرځول کیږي او د قانون د تنفیذ په برخه کې به ترې کار اخیستل کیږي.
اساس ازی برنامه همان است که پولیس ها چطور سوق بتیم به تنفیز قانون و از رول جنگی که امروز داره ایره بیشتر کاهش بتیم.
په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي. په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو د زور زیاتی د کارولو راپور هم درته خبرو. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د الیب پلاوی ترمنځ غونډې وشوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا په موضوعګانو بحث شوی دی. د دولت مرکچی پلاوی غړي وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم چې اوږده وه خو بې پایلې وه او تمه ده چې دوی نن یا سبا بیا سره وګوري. اخوا د طالبانو د فرنګي کمیسیون مشر او مرکشي پلاوی غړي امیر خان متقی بیا ویلي دي چې د اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره یو خنډ دی. جمهوري ریاست بیا د متقی د خبرې بېځایه بللي او عکس العمل ورباندې ښکاره کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی او تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکرات له پیل وروسته غونډې په ورځني ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راوړي.
د مرکچی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي راډیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبرې پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی دا غړی وایي نن یا هم سبا به دواړه لوري یوې مطلوبې پایلې ته د رسېدو لپاره بیا د خبرو میز ته کښېني. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجیه انوري هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم مني چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. خالي محمد نعیم د سشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې د پرون ورځ غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میز ته سره کښېني چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکزی پلاوی غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نه شي کېدای. خو جمهوری ریاست بیا وایي د واک د لیږد یوازینی لار ټاکنې دي. د جمهور رئیس د وایان مرستال د واخان مینا پال
د افغانستان خلق اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یوه رژیم پورې بل رژیم پورې ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبینلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اورمنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي د نوی راتلونکو څلور کلن ستراتیژیک پلان لمخې به د پولیسو جنگی رول د قانون د تنفیذ رول ته واړوي. اندرابی د سیشن به پرز ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې دغه ستراتیژیک پلان سند تصویب او له نړیوالو همکارانو سره شریک شوی دی. د ښاغلي اندرابی په خبره دغه پلان لمخې په دغه هیواد کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او دغه شان پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د کورونای چارو وزیر وای پولیس به له جنگی رول تر ډیره د قانون پلي کېدو د جرمونو او مخدره موادو سره مبارزې ته چې د دوی اصلي دنده ده ستانه سي. مسعود اندرابی د سه‌شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په دې برخه کې ستراتیژیک پلان تصویب شوی او د پلي کېدو په حال کې ده.
تاسو ازی برنامه امونایس کې پولیس چتو ساوخ به تیم به تنفیذ قانون
د دې پلان لمخې به پولیس له جنگی رول نه اصلي دندو ته چې د قانون تنفیذ دی ستانه کو په بیلابیل برخو کې به د پولیسو ظرفیتونه لوړ کو په ځنګړي توګه د پلان شویو جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزه او د غشان هغه خدمتونه چې د کورنیو چارو وزارت له لوري وړاندې کیږي په دې پلان او پروګرام کې دي.
خغلی اندرابی زیاته کړه دا پلان تیر کال چمتو او تصویب شوی چې لمخې په ټول افغانستان کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او په خبره یې دغه شان په تیرو شپږو میاشتو کې پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه سوي دي. د ښاغلي اندرابی په خبره دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې څلور زره ښځینه پولیسې دي چې د نوي پلان له مخې به تر دوه زره څلورویشتم کال پورې شمیر له زرو تنو ته لوړ سي. ښاغلي اندرابی دا هم وویل چې په تیرو یوولسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شپاړله زره دوه سوه اته شپېته جرمي پېښې شوي چې دیارله زره درې سوه درې څلوېښت یې کشف په تړاو یې اوولس زره درې سوه نهه شپېته شکمن کسان نیول شوي او دوه زره نهه سوه څلور څلوېښت شکمن کسان تر تعقیب لاندې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي مین چاودنې زیاتې شوي چې د خلکو اندېښنې راپارولې. خو د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې تړاو په کابل ښار کې شاوخوا څلور سوه تنه نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې طالبانو روان کال د هلمند او کندهار د محاصره کېدو نیت درلود چې له سختو جګړو وروسته یې ماته خوړلې او د ارغنداب په جګړه کې شپږ سوه طالبان وژل سوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د هدفي وژنو او د هلمند او کندهار د جګړو له امله د طالبانو په لیکو کې اختلافات پیدا شوي خو دا چې لامل یې څه و ښاغلي اندرابی یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي اندرابی دا خبرې ردوي او پروپاګند یې بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وزارت کې له امنیتي منصوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي معین عبدالصبور خاني پنځه ساعتونو کې له دندو ګوښه شوي. د ښاغلي خاني لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیچا ته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان وایي دا پیښه باید د نظامي نظم د ټینګښت او ساتلو لپاره ژر تر ژره وڅیړل شي.
په پلازمینه کابل کې د کورنیو چارو وزارت دوهم قراول مسول پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غک څنګه
کیږي په بشاک راغرک اول دې مخابره راغرف
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو له ملي ورځې څخه یوه ورځ وروسته له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوې ده، لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قرول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانې هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلند مني او خپرې شوې خبرپاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د څېړنو په موخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپېژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د عامه ساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی.
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد و او موږ ته ډېر مهم دی، څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو برخلاف زموږ منصبینو سره برخورد وکړي.
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین عبدالصبور قانې د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت غبرګونونه ښودل شوي دي. د فیسبوک او ټویټر یو شمېر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځې یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي. په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنې عمل وکړي او د دې پېښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي.
د دغه پېښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده، لکه څنګه چې دوی ژمنه هم کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو، څېړنې به کوو، عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو، موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پېښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې او دغه څېړنه باید بېطرفانه واوسیږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړي په اړه ګڼ راپورونه خپره شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي. په کونړ کې سلګونه کم بمره ماشومان شاقه کارونه کوي. سیمه ایز چارواکي وایي د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري، خو د یتیمانو او بېوسو ماشومانو شمیر زیات او اسانتیاوې کمې دي. تفصیل په دغه راپور کې
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلور لارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمر هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي. فهم شاوخوا دولس کاله عمر لري، نری جامې په تنه او شلیدلې پلاستیکي بوټانې په پخو دي. اوس د مازیګر درې بجې دي خو فهم لا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. وچې شونډې او په وږې ګېډه د مزدورۍ په لټه کې دي.
یو بل رور مندی غل ته اوټال شاګرد دغه تفصیل لپاره ورته او پلار نو مشته ده
څوک یې هغه
غلی باندې ربک کار کوي زه جوړ ټوپ دا ساري انا وخت له شیشه هغه ما ستړي سفیدم راکړل په کار شو.
لسکلن شفیع الله هم لاسی کراچی چلبی وای پلاری ناروغ دی او بلڅوکی د غټي وټی نشته، نو ار دی چې له سهار تر ماخامه پر دی پیټی وچلوی. د هغه په خبره چې ماخام کور تلار شي ستړی ستومان به وجدي درد کوي.
پلار نن نقشانی کټ کې پروت دی په مړای درد او مونږه قټالې د رښتلو سر شي او ماخام چې مونږه قټټو لري درانه درانه چلار شو خوب ناراضه دی د د سستړي چې څه دی لګي چې څوک مې نه نشته دی او دا ټول کومه تر افغانه دی.
د د فهیم او شفیع الله په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره له خپل توان څو برابره زیات شاقه کارونه کوي. نهه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنۍ مټي د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلي. وایي
هوټل کې شاګردي کوي
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په ګاڼه د سنبالېدو هیله لري خو غریبي او مزدوري د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خنډونه دي. صدیق الله وایي
زم غواړم چې دا خلک رواني پاک له پاک لاسونه دي وړو مکتب ته رواني هم دا لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاس دي هوټل له لاس دي کالو له لاس اولي دي مجبوریم دا کور کې څه نه لرو چې هم نه لرو.
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوخت دي. د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پنډونه راوړي، څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز اسدآباد کې یو سلو دو پنځوس ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې هلته دوه سوه کسان په شاقه کارۍ کې مصروف دي چې هغه د غره نه لرګي راوړل دي، پټي اوبه کول دي، اوبه راوړل دي، په بازارونو کې د تنکیو ځوانانو ماشومانو لاس ګاډي چلول دي او یا دکاندارانو سره مختلفو شاقه کارونو کې مصروف دي.
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بېوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره یې څلور روزنتونونه جوړ کړي دي چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي. عطاولا نوري زیاتوي چې د روانو جنګونو او بېروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تېرېدو د مجبورو او بېوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په خوست کې فرهنګیان اورو
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلاش اف پنځه باندې خپرونه کوي. اوس هم ورزو خوست ته. په خوست کې یو ډله فرهنګیانو له حکومت غوښتي چې په یونسکو فشار راوړي چې د خوست د تاریخي ځایونو د ثبت لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له خوسته یو راپور ته.
په خوست کې فرهنګیان او روڼ اندي له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایسار غونډۍ، تخته بیک پوځي کلاګانې، د غازي ببرک خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغوني ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار شاد رادیو ته وویل
اکثر تاریخی ابدات او زیون ته هیڅ توجه نه در سره شوی. خوست لنیک مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخی زیون یا ټول تاریخی ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي. بزوک ولسونه لري. زه وایم چې دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوایی تاریخي آبادات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي آبادات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غني فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابداتو ته پاملرنه وکړي او پر رغونه کې لمک سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي سره دي چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه ده لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست راولېږي ترڅو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمعرفي شي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغونی عبادات موجود دي؟ په اړه د عبادتو مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي،
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي عبادات لرو، چې مثال په ډول لکه د غزیب برخان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد، او ځینې جمعتونو په کې لرو لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورای تڼه ززی میدان کې، سیټي وان برج.
بلوری تا د خوست د اطلاعات او فرهنگ رئیس محمد انور زاهد وایی د خوست د حسن کورد پسیمکی د شاه اسماعیل گنبده چه خواهشا دری سوکال لرغونتوب لری د رغوانی چاریه تر سرشوی ده ده پوینا چه ده نور و تاریخی عبادات و رغوال هم پا پام کدی.
د خوست خر د تختبیک و گنده هم پا پلان کلرو، او د تختبیک و گنده پسیمکی د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروې تر سره شوې ده. د غزي ببر خان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته، اساسي سروې هم تر سره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروې کیږي، او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون که پدی باور دی کچیری په خوست کې لرغونی عبادات و رغول شي، نو د دې سیمې د ښه او مساعد آب و هوا له کبله به دې ولایت کې سیلګرۍ دود وده وکړي، او د هیواد له داخل او بهر نه به دې ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. امنیتی ځواکونو په میانمار کې بیا د کودتا پر ضد معترضانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیسته. تر دوه ورځې مخکې خونړۍ ځپنې وروسته نن هم د دغه هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راووتل، او د پوځ لخوا د ړنګ شوي ملکي حکومت د مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. په عین حال کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم نن د میانمار د سیاسي بحران په اړه د خبرو لپاره غونډې ته تیاری نیسي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په میانمار یا پخوانۍ برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانعو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړي او ډالونه یې په لاسونو کې وو، د ایفي توپره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضي لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منډه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست، او د ملکي حکومت مشر آن سان سو چی یې په کور کې نظر بند، او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول، اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بېرته د ملي حکومت د احیا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړی اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري 4 ترسره شول، چې په کې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ هم د یوه پولیس د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبر روانو کلورونو په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې د مرګژوبلې راپورونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. د پوځ لخوا کودتا چې نړیوالو غندلې دغه راز په میانمار کې نږدې نیمه پېړۍ واګې د پوځ په لاس کې وي، په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزوري هڅې هم پیکه کړې دي. د سنګاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت د خبرو لپاره راټولېږي. دا په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالي مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنګاپور، انډونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې د آن سان سو چی او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. 15 کلنه آن سان سو چی چې له کودتا رئیس په عام محضر کې نه ده لیدل شوې، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسما دوه نور تورونه هم ولګول شول، چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
اسمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته وګیاست اوس وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې احمد شیبر به لند خبرونه وایي
تمه ده چې نن یو سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري وشي د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وایي پرون د ورځې د پرونی ورځې په ترڅ کې هم پر اجنډا خبري شوې به خود افغان دولت د پلاوی دی بغړي په وینا پرونی غونډه اوجده او به نتیجې پاتې ورسېده افغان ځواکونه د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکوي دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره کړه وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغانیه درکې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول دا ډاکټران نشته یو میاشت مخکې برمته شوي وو په متحده عربی اماراتو کې د زیمبابوې او افغان لوبډلې ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده د زیمبابوې ټیم تر اوسه پورې نشپته منډې کړې دي څلور لوبغاړي سوځېدلې دي تر دې مخکې افغان لوبډله د یو سلیو دښمنډو په جوړېدو وسوسېده تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی زندانی کړی او هغه ته زهر ورکړي دي او سلواکیا ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین دو لکه دوزه ورسېده
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته بیا دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډیا چار تفریح خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د تکواندو لسم پړاو سیالۍ د بلخ لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لس لوبډلو ترمنځ دوه ورځې وړاندې په مزار شریف ښار کې پیل شوې وې چې نن د بلخ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدلې ښاغلی سکندر وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې بغلان دوهم تخار لوبډلې درېم او کابل څلورم ځای خپل کړ د دې خبره له بلخ لوبډلې څخه محمد نذیر د یو سلو شل کیلو وزن په درلودلو سره د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو په سمنګان کې د ډی لایسنس درجې لپاره د روزونکو روزنیز پروګرام نن پیل شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف ازادي رادیو ته ویل دغه پروګرام د فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوی نوموړي وویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې روزونکو ظرفیتونه لوړ شي او له نویو قوانینو خبر شي استاد ظاهر حسیني به روزونکو ته عملی او نظری زده کړې ورکړي په دغه 950 ورځې پروګرام کې سلر ویش روزونکو ته روزنه ورکول